آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
د ټاپې د غازو د پایپ لاین د پروژې د لګښت په کار کې پرمختګ سوی دی. د عراق په موصل کې داعش خپل 50 کسان اعدام کړي دي. او د سوریې په اړه به سبا ته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه وسی.
د ننګرهار په ولایت کې یوې خیریه ادارې سلګونو ځوانانو او جنکو ته د وړیا زده کړو زمینه مساعده کړې ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د اشنایانو د ادبي دیرې پروګرام لرو او نن مو شاعره شمیم څنګه خبرونې ته رابللې ده. لږ وروسته کولی شئ خبرونه کې برخه واخلئ. اوس روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ټاپې د غازو د پایپ لاین د غځولو د ځنډیدلې پروژې د کار د بیا پیل کېدو پاکله په پروژې کې شامل شرکتونه به د نومبر په میاشت کې د پانګونې په لارو چارو باندې خبرې وکړي. د پاکستان د غازو د دولتي شرکت مشر مبین ساولات نن د رویټرز خبري اجانس وویله چې د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د غازو د پایپ لاین د غځولو د اوږدمهاله ځنډیدلې پروژې کار د مالی نظره وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د پاکستاني چارواکو وویل چې په راتلونکي میاشت کې به پانګوال ته د پانګونو پاکله لارښوونې وسي. د ټاپې په نامه د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د دې پایپ لاین د غځولو د پروژې لګښت 10 میلیارده ډالره اټکل سوی دی چې د دې څلورو هیوادونو د انرژي کورنۍ کمپنۍ په دې برخه کې پانګونه کوي او په کال کې به 3.3 میلیارده کیوبیک متره ګاز انتقال کړي. د دې پروژې د څو ځلې ځنډیدو عامل په افغانستان کې نامنې او د پروژې د پانګونې په بچارو کې ستونزې په ډاګه سوې وې. د هرات د امنیتي خبرو 5م نړیوال کنفرانس د تاوتریخوالي او سیاسي نظام ترنامه لاندې نن د هرات د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې جوړه سوه. په دغه دوه ورځنۍ کنفرانس کې د 15 هیوادونو او نړیوالو ادارو تر 120 پورې کارپوهانو او څیړونکو ګډون کړی دی. په ګډون کوونکو کې د پاکستان، هندوستان، ایران، روسیې، چین، ترکیې، فرانسې، بریتانیا، تاجکستان، ملګرو ملتونو او د شمالي اتلانتیک د پوځي ټولنې ناټو استازي هم شامل دي. د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو د مرکز رئیس داود مرادیان چې دا کنفرانس کوربه دی وایي چې هڅه دا ده چې د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې یو فکري همغږي راپیدا سي او د سیمې امنیتي مسلو ته ډیپلوماتیکو لارو یو هواری پیدا سي. د عراق په موصل کې داعش خپل 50 کسان اعدام کړي دي. د عراق په موصل کې داعش یوه ډله نیولې ده چې غوښتل د عراق حکومت ته واوړي او د موصل په نیولو کې د عراقي حکومت سره مرسته وکړي. د رویټرز خبري اجانس ویلي دي چې داعش دغه ډله تېر اونۍ ونیوله او د دغه ډلې 50 کسان اعدام کړل. د موصل د ښار اوسیدونکو د رویټرز سره په ټلیفون خبرې کړي دي او ویلي دي چې داعش دغه کسان په اوبو کې تر هغو پورې غوپه کړې وو چې مړه سول او بیا د موصل ښار ته نږدې په یو ډله ایزه قبر کې ښخ کړل. د موصل د ښار د 50 اوسیدونکو د معلوماتو په حساب چې ټول یو رقم وو، په وژل سوو کسانو کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي یو ځایي مشاور هم شامل وو. د سوریې په اړه به سبا ته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه وسی. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې لپاره د دغه سازمان خاص استازي ته بلنه ورکول سوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ملاقات کې ګډون وکړي. دغه ملاقات د سویس د لوزان په ښار کې سبا ته کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رمزي رمزي تایید کړه چې سټیفن دیمستورا ته د کیری او لاوروف ترمنځ غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده، خو هغه زړه ښه نه کړ چې د مجلس د نتیجې په اړه څه ووایي. رمزي دا ومنله چې تېر اونۍ چې امریکا د روسیې سره د حلب د ښار په اړه خبرې اترې وځنډولې، یوه ښه اونۍ نه وه. هغه وویل چې د حلب په شرقي سیمه کې چې د هغیانو په لاس کې ده، وضعیت اوس هم خراب دی او باید چې تشدد کم سي. د نوبل د ادبیاتو جایزه یو امریکایي موسیقي پوه ته ورکول سوه. نور تفصیل د زیبا خادم نه.
د ادبیاتو په برخه کې ډلن ته د نوبل د جایزې ورکولو ټول په دې حق حیران کړل چې هغه د سندرو لومړی کمپوزر دی چې دغه جایزه ورته ورکول کیږي. ډلن 15 کلن دی او د 1983 کال نه را په دې خوا د موسیقۍ د کنسرتونو دپاره سفرونه کړي دي. هغه بیګا په لاس ویګاس کې کنسرت درلوده. د کنسرت ګډون کوونکي ډلن ته د جایزې په ورکولو خوشاله وو. د کنسرت یو ګډون کوونکی داسې وویل:
He's a poet and that's why he got it in literature. I know as with some people I work with they said why Bob Dylan get it.
هغه یو شاعر دی او د علت خو چې په ادبیاتو کې جایزه وګټله. زما ځینو همکارانو ویل چې ولې هغه ته دغه جایزه ورکول سوې ده. هغه ته جایزه د دې لپاره ورکړل سوله چې هغه یو شاعر دی او د سلګونو سلګونو سندرو لپاره شیرونه جوړ کړي دي. هغه د موسیقي په ساحه کې د احترام وړ شخص دی. هغه څه چې زما د باب ډیلن په اړه خوشیږي هغه دا دی چې هنري کار د ځان لپاره کوي، موسیقي غږوي او سندرې وایي او دا ټول له شوقه کوي.
ډیلن د نوبل جایزه په دې وګټله چې د سندرو دپاره د شعرونو په جوړولو کې یو خاص نوښت درلوده. د 1993 کال نه را په دې خوا چې ټونی موریسن د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله، باب ډیلن لومړنی امریکایي سندرغاړی دی چې دغه جایزه ګټي. د نوبل د جایزې د ګټلو سره به ډیلن ته 900,000 ډالر ورکړل شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
او دا هم یو څو لنډ خبرونه. د کوټې په ښار کې وسلوال چې په موټر سایکل وسپاره وو درې پاکستاني ملیشي وژلې دي. جماعت الاحرار چې د پاکستانی طالبان نه یو جلا سوی ډله ده ویلي دي چې برید دوی کړی دی. دغه ډلې په کوټه کې په روغتون باندې هم د برید مسؤلیت منلی وو چې پکښې 70 کسان وژل سوي وو. د پاکستان د سرحدي ساتونکو یې وایند ویلي دي چې نننی برید د ګزمې په موټر باندې سوی دی. د داعش وسلوالو په مصر کې د پوځ 12 کسه وژلي دي. چارواکو ویلي دي چې د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د داعش د مشکوکو وسلوالو او د مصر د پوځیان ترمنځ جګړه وسوې ده او په دغه جګړې کې د داعش 15 وسلوال هم وژل سوي دي. او د 5 لویو مخ په ودو هیوادونو غونډه به د هند په مرکز نوي ډیلي کې جوړه سي. د غونډې نه مخکې د صنعتي محصولاتو نندارتون هم په دغه ښار کې جوړ سوی وو چې د چینلند د لمر د انرژي کمپنۍ د لمر د انرژي نوي پینلونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې کمپنۍ د بهرنۍ سوداګرۍ مشر الکس لی وویل چې نوي شمسیګان یا پینلونه داسې نه دي چې پر بام دي نصب سي، بلکې دغه پینلونه به د بام د خښتو په حیث کار کوي. هغه وویل چې دغه پینلونه یا شمسی خښتې د هند خلکو لپاره ډیره واره کوي. چینلنج د هغو 1400 شرکتونو په کتار کې راځي چې هیله کوي چې په 5 لویو مخ په ودو هیوادونو کې ځانته مارکیټ پیدا کړي. په دغو 5 لویو مخ په ودو هیوادونو کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه نن د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام میلمنه شاعره شمیم څنګه ده کول شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي. زبیح الله غازی موږ ته رپورټ را لېږلی دی او وایي چې د ننګرهار په ولایت کې یوې خیریه ادارې موسسې سلګونو ځوانانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. د مثبت بدلون په دغه په نامه دغه ټولنه اوس غواړي چې همدغسې پروګرامونه په نورو ولایتونو کې هم عملي کړي.
دا مثبت بدلون ټولنې کې مونږه درې میاشتې وړیا زده کړې وکړې چې د ژورنالیزم په برخه کې او د
25 کلن شیر عالم د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا غي اقتصادي حالت خنه او زکه د مثبت بدلون په نامه د وی خیریه ټولنې په وړیا کورسونو کې داخله وکړه.
زمونږ لپاره دا یو بهتر لار و چې مونږ په مثبت بدلون ټولنې کې زده کړې وکړې، زکه چې دلته ټول هغه ملګري زده کړې کوي چې نشي کولای د اقتصادي مشکلاتو د وجه چې په نورو علمي او اکاډمیک مرکزونو کې زده کړې وکړي نو مثبت بدلون تر ټولو بهتره لار و.
هغه وایي په دغه موده کې ډیر څه زده کړي او غواړي خپل کلی ته لستنېدو سره سم نور ځوانانو ته د زده کړو زمينه برابره کړي. د مثبت بدلون ټولنه د 13-15 کالو راهیسې په ننګرهار کې خپلې چارې سنبالي، خو 4 کاله کېږي چې د غریبو او بېوزلو ځوانانو او نجونو لپاره د روزنې دغه وړیا پروسه پیل کړې ده. عبدالبصیر سباوند د دغې ټولنې مشر دی. هغه وایي د دغه روزنیز مرکز د چلونې لپاره د استادانو شمیره له 40 اوختي، هغه چې په خپل خوخ او لماش پرته ځوانان او زلمی روزي. نوموړی وایي په دغه 4 کلن مزل کې لږ تر لږه 2000 ځوانان او نجونې په بیلابیلو برخو کې روزلي.